د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکی چارې آصف حبیبي مختوړي. السلام علیکم. دا خبرونه په منځنۍ چپه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې خپرې شي او د انټرنیټ لاري په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. البته په کندوز کې انټرنیټ او برېښنا قطع شوې دي، نو د دې شهر د جګړې حال کندوزیان یوازې د راډیو لاري تر خبرونو وروسته په تفصیل اوریدلی شي. خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر وایي لمړنۍ څېړنې څرګندوي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې غیر قضایي قتلونه کړي، دولتي ادارې او د خلکو شتمنۍ یې چور کړي او جنسي تجاوزونه شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. او سپینه ماڼۍ وایي د روسیې هوایي حملې له تفکیک پرته په سوریه کې د اپوزیسیون د پلویانو پر ضد ترسره کیږي او پر روسیه یې غږ کړی چې دا حملې بندې کړي. د افغانستان ولسمشر وایي لمړنۍ څېړنې څرګندوي چې د وسلوالو طالبانو په کندوز ښار کې غیر قضایي قتلونه کړي، دولتي ادارې او د خلکو شتمنۍ چور کړي دي. د ارګ خبر پاڼه وایي وسلوالو طالبانو د کندوز د ملي راډیو او ټلویزیون ودانۍ، د ملګرو ملتونو سیمه ییز دفتر او د بهرنیو هیوادونو قونسلګرۍ او نورې ادارې سوځولې او چور کړي دي. په عین حال کې د افغان نړیوال سازمان وایي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې ډله ییز قتلونه او جنسي تیری کړي دي. د سازمان له کندوزه د تښتېدلو خلکو په ځانګړي توګه له شوزو سره مرکې کړي او وایي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې د بشري فعالانو لستونه راوړي وو او پر شوزو یې جنسي تجاوزونه کړي دي. په عین حال کې افغان چارواکي وایي چې په کندوز کې زیاتې سیمې له وسلوالو طالبانو څخه نیول شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې لږ تر لږه 150 وسلوال کسان د شپې په ترڅ کې په کندوز کې په عملیاتو کې وژل شوي او ښار پاک شوی دی. د ملي دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې دوی هیڅ نوه تلفات نه درلودل. په عین حال کې د کندوز ښاریانو وایي چې په جګړه کې راګیردي په ښار کې خال خال نشتی روان دي، خواړه او د ټراک اوبه نه پیدا کیږي او خبرداري ورکوي چې که وضعیت هم داسې دوام وکړي یو بل بشري ناورین به رامنځته شي. د کندوز ښاریان وایي چې که خوراکي مواد ورونه رسیږي په دې ښار کې به وضعیت ډیر بد شي.
دا اوس فعلاً موږ خپل خان آباد بندر کې کورونه دي، همدغلته نږدې سړک په سر دوکانونه ټول بند دي، نه څوک وړه لري نه څوک غوړ لري، غون دوکانونه بند دي.
د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي د کندوز ښار د وضعیت د څېړنې یو کمیسون په کار لګیا دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه پر دې ولسوالۍ حمله وکړه او جنگ لا ادامه لري. دا د جوزجان د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي و چې وایي وسلوالو طالبانو نن سهار په 8 بجې د جوزجان ولایت پر درزاب ولسوالۍ حمله کړې او په دغه ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. ښاغلي خاشي نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ د ساتلو توان لري، خو د جوزجان د ولایتي شورا یو غړي حلیمه صدف وایي چې درزاب ولسوالۍ د سقوط په حال کې د میرمن حلیمې نن ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار یې له مرکز د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه د کورنیو چارو وزارت په دې ارتباط کوم اقدام نه دی کړی. او د امریکا دفاع وزارت وایي په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې د 5 امریکایي پوځیانو په شمول لږ تر لږه 11 تنه مړه شوي دي. دغه الوتکه تېره شپه د جلال آباد په هوایي ډګر کې راغورځېدلې ده. رپورټونه وایي تر اوسه لا داسې شواهد نشته چې سړی ووایي چې دا الوتکه به وسلوالو طالبانو ویشتې وي. په دې اړه تحقیقات ادامه لري. سپینه ماڼۍ وایي د روسیې هوایي حملې له تفکیک پرته په سوریه کې د اپوزیسیون د پلویانو پر ضد ترسره کیږي. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو یو مسؤل جاش ارنست پرون وویل د روسیې جنګي الوتکو د دوهمې ورځې لپاره د سوریه په خاوره کې هوایي حملې وکړې او په یوه مورد کې د هغو ملیشو مرکز ویشتی چې د امریکا د استخباراتو ادارې CIA روزلی وو. لبل پلاوه د خلیج عربی هیوادونو ترکیه او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف نورو غړو چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې یا داعش پر ضد مبارزه کوي له روسیې غوښتنه کړې چې په سوریه کې د اپوزیسیون د پلویانو پر ضد خپلې هوایي حملې بندې کړي. امریکا، ترکیه، بریتانیا، فرانسې، جرمني او د خلیج عربي هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې نن پر روسیه غږ وکړ چې د داعش او القاعده د پلویانو پر ضد په مبارزه غور وکړي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسؤل جاش ارنست ویلي که چیرې روسیه په رښتیا غواړي چې د داعش پر ضد مبارزه وکړي باید په هغه 15 کسیز ائتلاف کې شامل شي چې د امریکا په مشرۍ د دغې ډلې پر ضد عملیات کوي. د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین مشرانو نن په پاریس کې سره وکتل څو د اوکراین په ختیځ کې د نازکې سولې پر ټینګولو خبرې وکړې. رپورټونه وایي د دغو مشرانو غونډه اروپا ته د غیر قانوني مهاجرینو د روانې څپې په سوریه کې د روان بحران او په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره د روسیې د پوځي مداخلې تر اغېز لاندې وې. دا رهبران غواړي چې په اوکراین کې د سولې د پروسې په اړه ستونزې حل کړي. دوی په روانه میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتو په اړه او د دې بهیر د څارنې لپاره د بهرنیو څارونکو د ورتګ پر څرنګوالي او د جګړې له لومړۍ کرښې د درنو وسلو د لرې کولو په اړه خبرې کړي دي. د امریکا په اوریګن ایالت کې پرون په یوه وسلوال سړي په یوه کالج کې پر زده کوونکو ډزې وکړې چې 9 تنه پکې ووژل شول. حمله کوونکی هم پولیسو وشتی او وژل سوی دی. د امریکا سینن ټلویزیون وایي حمله کوونکی 4 ډوله وسلې درلودې. په حمله کې 8 تنه زخمیان شوي دي. د دې حملې په ځای کې وایي شاهد ویلي چې حمله کوونکی به اول له هر وګړي د هغه د دین پوښتنه کوله او بیا یې ډزې ور باندې کولې. د دغه حمله کوونکي نوم کریس هارپر مرسر ښودل سوی دی. د امریکا ولسمشر کوماما په دې اړه په وینا کې پر خپل کانګرس انتقاد وکړ.
We spend over $1 trillion and pass countless laws.
دا وایي موږ تر $1 trillion زیات مصرف کړل او به شمیره قوانین مو پاس کړل او ادارې مو رامنځته کړې څو زموږ په خاوره کې د تروریستي حملو مخنیوي وکړي. خو زموږ کانګرس په زغرده د دې مخنیوي کوي چې هاته موږ د وسلو په اړه ډیر ساده ارقام راغونډ کړو. دا څنګه امکان لري؟ دا هغه سیاسي پریکړه ده چې موږ خپله کړې او داسې پیښو ته په امریکا کې د پیښېدو اجازه ورکوو. او د عراق صدر اعظم وایي که چیرې روسیه په عراق کې د هوایی بریدونو وړاندیز وکړي نو بغداد به یې هرکلی وکړي. سره له دې چې تر اوسه داسې کوم وړاندیز د روسیې لخوا عراق ته نه دی شوی خو د عراق صدر اعظم حیدر العبادی دغه خبره د فرانسې یوه ټلویزیون ته کړې او ویلي دي چې دوی په دې اړه ستونزه نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ویل چې مسکو عراق ته د خپلو هوایي حملو د غزولو کوم پلان نه لري. خو دا یې وویل چې که چیرې عراق له دوی څخه غوښتنه وکړي روسیه به دا کار وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د کندز ښار په ځینو سیمو کې جګړه روانه ده. د کندز د جګړې له وروستي حاله مو په دې خبرونه کې خبرو. په دغه ښار کې افغان ځواکونه د هغو سیمو امنیت څرنګه ساتي چې لاندې کړي دي؟ په جګړې کې راګیر خلک څه وایي؟
دوکانونه ټول بند دي، نه څوک وړه لري نه څوک غوړ لري، غون دوکانونه بند دي.
د ننګرهار په چین کې په سلګونو کورنۍ داعش مجبوره کړې دي چې ووځي.
موږ سره اوس ډېر ظلمونه روان دي داعش. موږ د کورونا وروسته موږ سره ډېر ظلم روان دی چې موږ له حکومت غم وخوري.
په دې خبرونه کې مو له جګړو لري خوست بیا یو چې د ښاروالي عواید پکې تر تیر کال ډېر زیات شوي دي خوستیانو وړاندیز لري.
د مرکزي دولت نه موږ دا هیله دو چې هغه پروژې چې د خوست ښاروالۍ ډیزاین کړي دي او هغه عواید چې د ښاروالۍ له طرفه لوستر ولې دي زیات عواید دي هغه په یغې پروژې باندې ولګولی شي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ساسو په ځخ څخه به پیغامونه خبرو او تر درې بجو یو شمېر نور مطالب د ازادي رادیو روانه خبرونه اوریدل شي. ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې دغه وو سم تخنیکی همکار آصف حبیبي هڅه کوي چې په کندوز کې د ازادي راډیو له خبریال سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړي څو د کندوز د ښار له تازه حالمو خبر کړو. د خبرونې په ترڅ کې بیا هم هڅه کوي چې کندوز ته ورشو او له هغه ځای له تاسو سره تازه معلومات شریک کړو. خو شیبه مخکې چې مو کوم معلومات د کندوز د جګړې په اړه ترلاسه کړي دي په هغه کې ویل شوي دي چې د کندوز د ولایت مقام د افغان ځواکونو په لاس کې دی، همداراز د خیابان سیمه د افغان ځواکونو په لاس کې ده، د امام صاحب په بندر کې طالبان حضور لري او د خان آباد په بندر کې هم طالبان حضور لري. خو داسې ښکاري چې د جګړې بڼه هر شیبه په بدلېدو ده، ځکه چې هلته جګړه روانه ده او افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې له طالبانو دغه سیمې تصفیه کړي. خو په ورته وخت کې هغه کسان چې د کندوز د ښار دننه اوسي او په جګړې کې راګیر دي هغوی په بد حالت کې دي. هغوی له افغان ځواکونو هیله کوي چې ژر تر ژره ښار تصفیه کړي. خو افغان ځواکونو ازادي راډیو ته ویلي دي چې طالبان ځینو لوړو ودانیو ته ختلي دي او له پورته په افغان ځواکونو ډزې کوي. او لکه څنګه چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تیره ورځ په خبری کانفرنس کې وویل، دوی هڅه کوي چې د کندوز په جګړې کې تر وسه وسه ملکیانو ته تلفات وانه وړي او دغه ښار په آرامه تصفیه شي. خو بل لور ته د کندوز د ښار د اوسیدونکو څرګندونې به راواخلو چې دوی څه ډول شکایت کوي. خو تخنیکي همکار اشاره کوي چې له کندوز سره مو ټلیفوني رابطه برقرار شوې ده. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. آریان صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي د کندوز د جګړې په اړه؟ بلې،
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. کندوز کې سیمه ییز چارواکي وایي چې اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه او د دولت وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. دوی وایي چې افغان ځواکونه د کندوز ښار ډېره برخه د کنټرول لاندې راوستې، خو لا هم د ښار په ځینو سیمو کې وسلوال طالبان سدي. دوی وایي چې دغه عملیات ډېر ورو روان دي، ځکه چې وسلوال طالبانو ځینې استګان کورونه استفاده کوي. دوی وایي چې
آریان صاحب، په دقیق ډول دغو چارواکو تاسو ته وویل چې د کندوز د ښار کومې برخې له افغان ځواکونو سره دي؟
اوس مهال د کندوز امنیت قمانداني وایي چې سرور حسینی ازادي راډیو کې وویل چې اوس مهال د کندوز یعنی د ښار خیابان مدرسې سیمه، د نوابخت سیمه او همدارنګه د امنیت کوڅه د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. یعنې ویلی شو چې شمالي برخه د ښار د دولت کنټرول لاندې ده، جنوبي برخه د وسلوالو طالبان تر کنټرول لاندې ده.
د جګړې اوله کرښه د ښار په منځ کې په کومه سیمه کې ده؟
دغه جګړه چې ده اوس مهال د کندوز چوک شاوخوا جریان لري. او د کندوز امنیت قمانداني وایي چې سرور حسینی ویلي چې یو شمېر امنیتي ځواکونه په کوڅه په کوڅه درګاه تصفیې عملیات پیل کړي دي، ځکه چې هغه طالبانو چې د ملکي وګړو کورونه د سنګر په توګه استفاده کوي هغوی بیا هدف لاندې نیسي.
تقریبا دوه ساعته مخکې چې ازادي راډیو کوم معلومات لرل، په هغه کې ویل شوي وو چې د سینما له منطقې سره افغان ځواکونه ولاړ دي او د خان آباد د بندر په ګولایي کې طالبان دي. څرنګه دا خبره تاسو تاییدوي؟ بل همدارنګه
رقم ده، ځکه سینما سیمه چې دغه د ولایت مقام پورې تړلې ده او بندر د خرابات چې دغه شمالي لورې د کندوز ښار دی، یعنې په دغه استقامت کې همدارنګه د کندوز خواخانی سیمه کې او د درک سیمو کې د منطقو کې جګړه جریان لري.
بهرنیو الوتکو نن ورځ په ښار کې بمباري کړې ده.
د کندوز سیمې چارواکو ویل چې لا هم د ناتو ځواکونه دوی ملاتړ کوي او په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو څنګلونه د هدف لاندې ویل دي.
په دوشنبه ورځ باندې سه طالبانو د کندوز ښارونی یو شمیر زغروالي وسیلې هم ترلاسه کړې. ترنګ طالبان په دې جګړې کې له دغه استفاده کوي او کنه په انفرادي شکل باندې جنگ ته دوام ورکوي؟
یو شمیر د امریکایي چارواکو هم د تایید سره چې هغه زغروال موټر شي وسلوال طالبان ناشته او لږ دغه مهاله د افغان ځواکونو په مقابل کې جګړه همدارنګه له سیمې څخه ځای استدنتم د تلیفون پر سرخه ځینې رسنیو ته او ازادي راډیو خبریال ته وویل چې هغه غروال موټر چې نیولې دي په دې کې وسلوال طالبان اوس مهال سره دي او د افغان ځواکونو په مقابل کې سره جنگي دي.
آرین صاحب، تاسو د خبرو په پیل کې دا خبره وکړه چې افغان چارواکي وایي د دې لپاره چې ملکیانو ته تلفات ونه وړي دوی ورو ورو عملیات مخته وړي، لیکن څرنګه دغو افغان چارواکو تاسو ته ونه ویل چې څومره وخت به نور ونیسي څو د کندوز د ښار پاتې سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي دوی تصفیه کړي؟
څو شپې وړاندې د کندوز امنیت قمندانې ویان سرول سیمې ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس کور په کور یعنی کوڅه په کوڅه تصفیه عمله پیل کړې دي. د خپل وویل چې تر مازدیګر پورې به د کندوز ښار ټوله سیمه تصفیه کړي، خو معلومه نه ده چې د وخت په تېرېدو سره به دا ښکاره شي څومره څه به دوی د خپل کنټرول لاندې راولي.
طالبانو له تاسو سره ارتباط نه دی نیولې چې هغوی څه ادعا لري؟
بلې خواته د اعلان دی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان باندې فکروي. دی وایي چې لا هم د کندوز د کندوز ښار ډېره برخه د دوی د طالبانو سره ده او د دوی طالبان افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل دي او تر اوسه د هېڅ برخه د لاسه نه ده ورکړې.
لیکن تاسو دا تاییدوي چې د ولایت مقام د افغان ځواکونو په لاس کې ده؟
بلې، هو، د کندوز ولایت مقام همدارنګه امنیت قمندانۍ د امنیت کچه دا اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو سره کنټرول لاندې دي.
اجمل آریان، مننه. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان چې د کندوز د جګړې په اړه له تاسو سره تازه معلومات شریکول. د کندوز هغه ښاریان چې په جګړې کې راګیر دي څه ستونزې لري؟ په دې اړه له کابله د ازادي راډیو له خبریالې ناجیه صافی څخه اورو چې د کندوز له اوسیدونکو سره شخېدلې.
په کندوز ښار کې لا هم جګړه روانه ده او د سیمې یو شمیر اوسیدونکي د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په ځینو سیمو کې په جګړې کې بند پاتې دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خوراکي موادو او درملو له جدي کمښت سره مخ دي. یو شمیر اوسیدونکو هم درز ویل کچېری ورته مرستې ونه رسیږي د کندوز خلک به له انساني ناورین سره مخامخ شي.
موږ دغه ټول پنځو ورځې جګړه چې شروع شوې ده وضعیت ډېر خراب دی. خوراکي مواد نه پیدا کیږي، که پیدا کیږي په لوړه بیه پیدا کیږي. دا اوس هم جګړه ده. کچېر دا وضعیت ادامه وکړي ډېر انساني فاجعې سره خلک مخ شي. ډېر ستونزې اوس هم موجود لري. داسې کسانو چې د ورځې بیا کار کوو، د ورځې بیا کور ته خپل خواړه برابر او لاغې په کورونو کې بند پاتې دي.
دا اوس موږ خپل خانآباد بند کوم کورونه دي، همدغه تنجې سرک په سر یو طالبان مینو، د حکومت هیڅ آثار موږ نه وینو، دکانونه ټول بند دي، نه څوک وړل لري نه څوک وړل لري، غون دکانونه بند دي.
دا په داسې حال کې د چپ افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم د کندوز ښار د اوسیدونکو د ناسم وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما بیا ویلي چې د دوی لومړني معلومات څرګندوي چې په وروستیو نښتو کې تر سلو ډېر ملکي وګړي په کندوز کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د دوشنبه په ورځ له ماسپخینه وروسته ونیو. خو دفاع وزارت وایي چې په کندوز ښار کې د مخالفینو د موندلو لپاره تصفیوي عملیات روان دي. د افغانستان دفاع وزارت د اپراتیون رئیس جنرال افضل امان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښار مهمې برخې د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي او د نورو سیمو د نیولو لپاره هم د دوی عملیات روان دي.
قسمت اعظمي ښار کندوز فعلا د تصرف نړیوال امنیتي او دفاعي
د کندوز لویه برخه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. دا چې کندوز یو دوه ورځې د دشمن په لاس کې وو، نو اوس هم هلته د مخالفینو تحرکات شته او اوس هم په هغه حد چې کندوز شهریان تمه لري پوره څه بعد هلته تامین شوی نه دی، خو هلته زموږ عملیات روان دي. زموږ هڅه دا ده چې ډېر ژر وکولای شو لارې خلاصې کړو، بلکې د افغانستان ټول خلکو په ځانګړي ډول کندوز شهریان ته د امنیت او ثبات فضا رامنځته کړو.
د کندوز اوسیدونکي وایي که چېرې حکومت د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې له جدیت نه کار وانخلي، نو لرې به نه وي چې کندوز سره نږدې نور ولایتونه هم د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو شاهد وي.
ناجیه صافی په خپل راپور کې د کندوز د ښار د هغو اوسیدونکو نظر را سره شریک کړ چې هغوی په جګړې کې ګیر پاتې دي. بیا هم د کندوز د جګړې په اړه له تاسو سره معلومات شریکوو، خو په یوې خبرتیا پسې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
افغان ځانګړو ځواکونو له طالبانو څخه د کندوز ښار د ځینو سیمو د بیرتنیولو په برخه کې مهم او اساسي رول ترسره کړ. د کندوز په عملیاتو کې ځانګړو ځواکونو د طالبانو حساس مرکزونه په نقشه کړل او لویو لارو او دولتي تاسیساتو امنیتي ټینګ کړ. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر رسانې راپور وړاندې کوي.
له طالبانو څخه د کندوز ښار د بیرته نیولو په لړ کې افغان ځانګړو ځواکونو مهم او اساسي رول درلود. کمانډو سرتیرو په کندوز ښار کې چې طالبانو د تیرې دوشنبه په ورځ ونیو، د وسلوالو تر کنټرول لاندې حساسې سیمې په نښه کړې. زیات شمېر کتونکو په دې باور دي چې افغان ځانګړو ځواکونو د کندوز په عملیاتو کې خوده چې له سختو امنیتي ازمونونو څخه په بریالیتوب سره وتلی شي. د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستانی وایي ځانګړو ځواکونو د کندوز ښار په بیرته نیولو کې کلیدی رول ولوباو.
در جریان عملیات نقش اصلی و کلیدی را در دست داشتند، تانستند با استفاده از روش‌ها و تاکتیکایی که قبلا آموزش دیدند ولایت کندوز را با کمترین تلفات از کنترل دشمن بیرون کنند و همزمان تلفات سنگین را هم برای نیروهای دشمن وارد بسازند.
د پوزی چارو کارپوهان وی د افغان ځانګړو ځواکونو شمیر شاوخوا لس زرو ته رسیږي چې په مدرن وسلو تجهیز دي او د پولیسو او عادي سرتیرو په مقایسه له خو مالی امتیازاتو هم برخمن دي. د روان میلادي کال په جون میاشت کې افغان ځانګړو ځواکونو د بدخشان یو شمېر ولسوالۍ چې طالبانو نیولې وې تصفیه کړې. د هلمند موسی کلی له طالبانو بیرته ونیوله او په کابل کې د څو سان وژونکو او ډله ییزو بریدونو مخه ونیوله. د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل وایي ځانګړي افغان سرتیري د شپې لخوا په ترسره کیدونکو عملیاتو کې هم خاص مهارت لري.
اینا دارای تعلیمات بخصوص می باشه که اینا در شهرها چطور فعالیت بکنه، در قریه چطور فعالیت بکنه، در جاهای صعب العبور مشکلاتی بسیار کوها باشه چطور فعالیت بکنه، دارای سلاح خاص می باشه.
د افغان ځانګړو ځواکونو په لیکو کې خزینه سرتیری هم خدمت کوي چې د شپې لخوا په کېدونکو عملیاتو کې د کورونو د تلاشۍ په برخه کې مهم رول لوبوي. کارپوهان وایي اوس چې نړیوال ځواکونه مخ په کمیدو دي، د تروریزم ضد عملیاتو او امنیت د ټینګښت په برخه کې د ځانګړو افغان ځواکونو رول او ونډه په پراخېدو ده.
د کندوز جګړې په اړه مو بیا هم راپور اورېده. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې که د کندوز جګړې په اړه هر نوې خبر موږ ترلاسه کړ هغه به بیا هم له تاسو سره شریک کړو. خو اوس هم د جګړې له ډګره خو له کندوز لرې ننګرهار ته ورځو. د ننګرهار له چین ولسوالۍ څخه په سلګونو کورنۍ د پنجشنبې په ورځ نورو سیمو ته کډه شوې دي. دغه کورنۍ وایي د داعش وسلوالې ډلې دوی مجبوره کړي دي چې خپل کلي کورونه پرېږدي. تفصیل له سیمې ته شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ د عدلخیلو، پیخي او مامن سیمو څخه په سلګونو کورنۍ د پنځمې پورز نور سیمو ته کډه شوې. دغه کورنۍ وایي د داعش وسلوالې ډلې دوی په زور دې ته مجبوره کړل چې خپل کلی کور پرېږدي او نور سیمو ته کډه شي. دوی وایي ولایتي اداره دې ورسره د لومړنۍ مرستو او سرپناه مرسته وکړي.
حزم محمد صادق د چین ولسوالۍ اوسېدونکی شډل بازار. موږ سر ډېر ظلمونه روانې، موږ په عمل ته خپل پټه او خپل دغه کاروبار کړي. نور یو سکم موږ چینه دی والی نه په دایښ کوي نه په امارات کې، او موږ سره اوس ډیر ظلمونه روان دي. دایښ منګه د کورونا وروسته موږ سره ډیر ظلم روان دی. به چې منګه د حکومت غم وخوري او موږ نه کورونا ټول ډک کورونا رانه پاتې شو. موږ سره یو پهلې موږ سره نه در افریقا ګټه کورونا چې موږ نه پاتې شو.
نوم جلال دی، بچینو له سوالې د مامن سیدون کای. موږ خپل وطن کې ژوندۍ ژوند کړ، پول او پټای د غم کړ، په هیڅ شي کې موږ ته نه والي دی. شغه راغله موږ سره دغه ظلمونه وکړه، پول او پټای نه پاتې کړه، کورونا هر څه ډاکړه نه پاتې کړه. دومره شن لرو چې فراک خا کې وکړو، وایي چې دولت موږ سره په دغه اکړه څه کومه کوه.
بلخوا د ننګرهار ولایت وین احمد زیاد الزی وایي دوی ته هم داسې رپورټونه رسیدلي چې د چین نه امن سیمو څخه ځینې کورنۍ کډه کولو ته مجبوره شوي. دی وایي ولایتي اداره په پام کې لري چې دوی سره لازمې مرستې ترسره کړي.
موږ په دغو سیمو کې د خلکو لپاره هوساینه رامنځته کوو او خلک سره به نور دا تشویش نه وي چې بېځای شي. هم زمانه موږ د آمدګي هم لرو، د کډوالو ریاست ته وظیفه موږ ورکړي ده که چېرته څوک بېځایه کېږي هغوی سره جلې مرستې هم کوو.
له دې وړاندې هم په زرګونو کورنۍ له شینوارو څخه نور امن سیمو ته کډه شوي وي. که څه هم ولایتي اداره دوی سره د لومړنۍ مرستو د ترسره کېدو خبره کوي، خو د یادو کورنیو د سرپناه ستونزه لا هم نه ده واره شوې او زیاته برخه یې په کنډوالو کې شپې سبا کوي.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
د دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د کندوز د جګړې په اړه تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي ساسو سمسونه به ولولو. البته یو هیله کوم چې په اس ام اس کې یو بل ته شکنځلې مکوئ او د کلام عفت باید په اس ام اسونو کې مراعات شي. زموږ خپرونې په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې خپرې شي. اوس په دې ته مخه کړو چې پاکستان په افغانستان باندې یو ډول اعتراض کړی دی. پاکستان په دې خواشینی ښکاره کړه چې افغانستان په خپلو چارو کې د پاکستان د لاسوهنې ادعا له نورو هیوادونو سره مطرح کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وویل چې افغانستان د خپل شکایت له پاکستان سره مخامخ یاد کړي. اسمت ساروان راپور لري.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان په دې خوښيني څرګنده کړ چې افغانستان د پاکستان په اړه نورو هیوادونو ته شکایت کوي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر نن په اسلام آباد کې خبري اعلان وکړ. موبایل
افغانستان کې افغانستان څوکیداران نه یو او نه د اشرف غنی په ګډون بل چاته جواب دی. یو افغانستان کې څوک پرنجي هم کی نو تورې په پاکستان لګي. افغانستان د خپل اندېښنې مو سره شریکی کړي. مو هر وخت د هغوی خبرې اوریدو ته تیار یو. د هغوی په اندېښنو خبرو ته تیار یو.
پاکستان تر دې په خو هم څو ځلی ویلي چې افغانستان د خپل چارو کې د پاکستان د مداخله په اړه په علني ډول څه نه وایي، بلکې له پاکستان سره دی په مستقیم ډول مطرح کړي. چودري نثار علي خان د سرګندونې وروسته لدې وکړي چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی په څنګ کې د امنیت شورا د یو شمېر دایمي غړو هیوادونو له مشرانو سره ولیدل او د پاکستان په اړه خبرې ورسره وکړې. ښاغلی عبدالله وویل چې نړیوال پوهیږي چې د تروریستانو ځالې چیرې دي، څوک یې روسي او له کومه ځایه رهبري کیږي، خو ټینګار یې وکړ چې دا خبرې په دې معنا نه دي چې افغانستان له چا سره دښمني لري. پرون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز د قومي مشرانو او مخورو سره په کتنه کې په غیر مستقیم ډول د کندوز جګړه له پاکستان سره وتړل. ویل چې کندوز د هغو څرګندونو قرباني شو چې ډاکټر عبدالله په نیویارک ورته اشاره وکړه.
منطقم جوړه کړې، اجماع راغلی، شرایط په اساسي توګه توازن تغییر کړي، اما د جنگ علت څه ده؟ د جنگ علت دا ده چې ډاکټر صاحب عبدالله چې نیویارک کې بیانیه ورکوي چې افغانستان ثبات خواته راځي، راستی چې بېثباتي پیغام درکي. بله هیڅ خبره نه، ای جنگ جنگی فرمایشی بود، کندوز قربانی است، کل ما قربانی است.
په همدې حال کې د طالبانو لاسته د کندوز له لویدو سره په یو وخت پاکستانی چارواکو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د ژر پیلېدو غوښتنه وکړه. جنرال راحل شریف د جرمني په مونشن ښار کې امنیتي کانفرنس ته په وینا کې تاکید وکاو چې له خندونو سره سره په افغانستان کې د شخړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره سوله او پخلاینه مهمه ده. د پاکستان د پوځ لوی درسیز له ټولو نفوذ لرونکو خواوو وغوښتل چې د سولې هغه بهیر بیرته پیل کړي چې د سږ کال په جولای میاشت کې پیل شو، خو وروسته طالبان ترې تیر شول.
د راپور په پای کې مو د پاکستان د لوی درستیز جنرال راحیل شریف څرګندونې اورېدې چې د څرګندونو ته اشاره وشوه. دی وایي چې تروریزم نړیواله پدیده ده او پر نړیوالې ټولنې د ژغ کړی دی چې د دې د مخنیوي لپاره د ګډې هلې ځلې وکړي. راحیل شریف د بریتانیا په لندن ښار کې وی خبري غونډې ته دغه خبرې کړې دي. دغه تفصیل له پاکستان د زبې شفق پر راپور کې.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف وایي پاکستان د هر ډول نیابتي جګړې مخالف دی او چاته به اجازه ورنکړي چې د دې هیواد خاوره د نیابتي جګړې لپاره وکاروي. نوموړي همداراز تروریزم نړیواله مسله بللې او پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د دې پدیدې د مخنیوي لپاره د ګډې هلې ځلې وکړي. د پاکستاني پوز د مطبوعاتي څانګې د خبرې کړې خبر پاڼې له مخې د پوز لوی درستیز دا څرګندونې د پنجشنبې پر ورځ د بریتانیا په لندن ښار کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په نړیوال انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال کړي. جنرال شریف همدارز ویلی پاکستان غواړي تروریستان او د غیر روزنځایونه ختم کړي او پر نړیوالو غږ کړی چې د سیمې په امنیت او ثبات کې د ورسره مرسته وکړي. نوموړي همدارز یو ځل بیا ډیورن کرښه ته سیرما په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو د یادونې په ترڅ کې ویلي موږ دا مهال له بېلابېلو وسلوالو ډلو سره په جګړه بوخت یو، خو په دې بهیر کې به نو تروریستي ډلو ته د سر پورته کولو چانس ورنکړو. د پاکستان پوځي او سیاسي مشرانو په دې وروستۍ کې د تروریستانو پر ضد د توپیر پرده د عملیاتو او د خپل هیواد خاوره د نورو هیوادونو پر ضد د نه کارېدو ژمنې په داسې وخت کې کړي چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډېر شوي. افغان چارواکي وایي چې وسلوال طالبان دا بریدونه په پاکستان کې پلانوي. په عین حال کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالعبدالله هم د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د وینا پر مهال پر پاکستان غږ وکړ چې د تروریزم د مخنیوي لپاره د افغان دولت سره کړې ژمنې عملي کړي. له بلې خوا د سیاسي او پوځي چارو ځینې څارونکي د پاکستاني چارواکو د ګاونډیو هیوادونو پر ضد د خپلې خاورې خاورې د نه کارېدو څرګندونې ستایي، خو ټینګار کوي چې د افغانستان وروستۍ بدامنۍ ته په کتو د پروانو پوځي عملیاتو کې د ښو او بدلو توپیر پرته ټول وسلوال په نښه شي. د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي نظیف خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
پاکستان چې کومې خبرې کوي د دې امن مطابق نو په دې یقین نه کېږي. موږ دا غواړو دا د زړه نه عملي کړي. د افغانستان وروستۍ وضعیت دا ښایي چې دا جګړه به په دې ځل باندې د خیبر پختونخوا قبایلی سیمې او په دې کې به خپله پاکستان د هغه مرکز پنجاب ټول دا په لپیټ کې اخلي. د ښو بدو په طالبانو دا پالیسي چې په دستور قائم دی وساتله، نو د دې سره به خیبر پختونخوا قبایلی علاقه د دې جګړې ډیر بد اثر او اغیزه کیږي. پاکستان د خپل وادي پوره کی چې دا علاقه د جنگ نه خلاص شي او د ترقی په لور روانه شي.
جنرال راحیل شریف همداراز د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز پروژه په سیمه کې لوبه بدلوونکې او د سیمه ییزو هیوادونو لپاره ګټوره بللې او ټینګار یې کړی چې د دې پروژې د بشپړېدو لپاره باید تر وروستي حد هڅې وکړي. د یادونې وړ ده چې جنرال شریف تېره ورځ د جرمني په میونخ ښار کې یو امنیتي غونډې ته په وینا کې ویلي وه، باثباته او امن افغانستان د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لار هوارولی شي چې په نتیجه کې به د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز ګټه د سیمې هیوادونو ته هم ورسیږي.
له همدې راپور سره دوی بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشته جلال زید څخه.
د افغانستان حکومت وایي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې عامه شتمنۍ چور کړې دي او د ملګرو ملتونو د سیمه ییز دفتر په ګډون یې دولتي ادارې او غیر دولتي ادارې سوځولې دي او له محاکمې پرته قتلونه یې کړي دي. د جمهور رئیس اسلام مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په کندوز کې د وضعیت په اړه څېړنه روانه ده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د شار زیاتې برخې نیول سوي دي، تلاشي پیل سوي ده او د هغو طالبانو د نیولو هڅې پیل سوي دي چې د خلکو په کورونو او دوکانونو کې غالبا پټ دي. په کندوز کې خلک وایي چې د دوی وضعیت د خوراکي موادو د نشتوالي له امله ډیر خراب دی او که حکومت ژر تر ژره پام ونه کړي نو شایي په سیمه کې یو بشري ناورین رامنځته شي. دا فینوریوال سازمان وایي وسلوالو طالبانو په کندوز کې ډله ییز قتلونه او جنسي تیری کړی دي. د سازمان له کندوز د تشتیدلو خلکو د خبرو په حواله په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې د بشري فعالانو لستونه ګرځول او پر ښځو یې جنسي تیری کړی دي. سپینه ماڼۍ وایي د روسیې هوایي حملې له تفکیکه پرته په سوریه کې د اپوزیسیون د پلویانو پر ضد کیږي. د خلیج عربي هیوادونو، ترکیه او امریکا د روسیې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د داعش پر ضد مبارزه کړي له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شي. د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین مشرانو د اوکراین په ختیځ کې د نازکې سولې پر ټینګولو د خبرو لپاره نن په پاریس کې وکتل. دوی پروانه میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتو او د دې بهیر د څارنې لپاره د نړیوالو څارونکو د ورتګ پر څرنګوالي او د جګړې له لومړۍ کرښې د درنو وسلو د لرې کولو په اړه خبرې کړې دي.
زموږ خپرونې په منځنۍ څپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې او ریوا ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي. مخکې تر دې چې خوست ته ورشو او له جګړې لرې مو د خوست ښاروالۍ د عوایدو له زیاتېدو خبر کړو. یو څو اسمسونه د جګړې په اړه راخلو. سناوله اتل په راستول اسمس کې چې د افغان بیسیم له لارې راستولی د لیکلي دي، طالبانو په کندوز کې دوکانونه او کورونه چور تالان کړي دي. رحیم الله مقدس له هلمند لیکلي دي، له ولسمشر غواړم چې جهادي قمندانانو ته اجازه ورنکړي چې د کندوز په جګړه کې برخه واخلي. قاري حسلي خان تندر لیکلي دي، اشرف غني باید جهادي قمندانانو ته اجازه ورنکړي چې په کندوز کې عمل یاد وکړي. قاری محمد مدنی له نورستان لیکلی دي، د کندوز په جګړې کې دي د افغانستان د نورو سیمو د جګړو په شکل شخصي او مجاهدو ملیشو ته اجازه نه ورکول کیږي. یو شمېر نور سمسونه هم را رسېدلی دي. یوه اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی، لیکلی دي چې ژورنالستان د کندوز د جګړې په اړه په بې پرې توګه راپورونه نه خپروي او د البته ځینې ستغ الفاظ هم استعمال کړي دي او بیا یې لیکلي دي چې کندوز په بشپړ ډول له طالبانو سره دی. البته د ازادي راډیو د خبریال راپور مو د روانې خپرونې په ترڅ کې واوري چې د کندوز د ښار ځینې سیمې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي او ځینې برخې له طالبانو سره دي. د ازادي راډیو په ویب سایت کې هم تاسو د کندوز جګړې په اړه دقیق معلومات ترلاسه کولی شئ. اوس په جګړې لري خوست مخ کړو. د خوست شاروالي چارواکي په تیر یو کال کې په خپلو عوایدو کې د نږدې 150% کې زیاتوالی خبر ورکوي. بل لور ته خوست شاریان دا یو ښه زیری بولي او له مرکزي حکومت غواړي چې د شاروالي بودیجه ژر تصویب کړي تر څو په همدې عوایدو په خوست ښار کې عملا پرمختیایي پروژې پیل شي. په تیره بیا هغه پرمختیایي پروژې چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته نیمګړې پاتې دي او پیسې ورسره نشته چې بشپړې شي. د خوشاریان وایي چې د ښاروالي په پیسو دي اوس دغه پروژې تکمیل شي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي چې په تېر یو کال کې د ښاروالۍ عواید د نورو کلونو په پرتله نږدې 150% لوړ شوي دي. چارواکي د عوایدو د لوړېدو لامل په ښاروالۍ کې تر یوه بریده د فساد مخنیوی، ښاروالۍ ته د عوایدو په سپارلو کې د ښاریانو د همکارۍ ډېرېدل او د ځینو نویو عایداتي سرچینو موندل بولي. د خوست یو تن دیني عالم او د ښار اوسېدونکي مولوي محمد داود وقفي د ښاروالۍ د عوایدو ډېرېدل د خلکو او ځایي ادارې لپاره یو ښه زیری وباله او زیاته یې کړه.
د خوست ښاروالۍ عواید د مخکې په پرتله زیات شوي دي. دا یو ښه اقدام دی، د کامیابۍ زیری دی. ولې؟ دا چې اوس خارجي مؤسساتو خپل کورونه تړلی دي، بند کړي دي، نو د مرکزي دولت نه موږ دا هیله دو چې هغه پروژې چې د خوست ښاروالۍ ډیزاین کړي دي هغې ته اجازه ورکړي او هغه عواید چې د ښاروالۍ له طرفه لوستر ولی دي زیات عواید دي هغه په هغې پروژې باندې ولګولی شي.
د خوست ښار د سوداګرو او دکاندارانو د صنفي اتحادیې استازي محمد ظریف جانباز وویل ښاریانو او دکاندارانو په خپله ښاروالۍ سره د عوایدو په تسلیمۍ کې مرسته کړې ده. هغه له مرکزي حکومت هم وغوښتل چې د ښاروالۍ د پروژو لپاره وړاندې شوی فنډ ژر تصویب کړي تر څو خلک عملا په خپل ښار کې د پرمختیا او پراختیا کارونه وویني.
هر څوک خپله خوښه د طلبه زیر شوي دي چې دولت خپل عواید تسلیم کړي. د مرکزي حکومت هم دا هیله ښایسته چې دغه پروژې زر پاس کړي تر څو د خوست خلکو ته کاري خدمات په ښه توګه ترسره شي.
د مایوبین د شورا مشر سخي محمود مهربان وایي چې ښاروالۍ باید په ښار کې د نورو خدمتونو د عرضه کولو ترڅنګ مایوبینو ته هم چې د ټولنې بېوزله قشر حسابېږي د ځینو کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
بېوزله قشر مایوب ده او د دې سره کومک وشي چې په بعضو ځایو کې ځایونه لري چې موږ ته هغه کې د عوایدو دپاره چې مایوب په پښو ودرېږي دی موږ سره کومک وکړي.
د ښاروالۍ رسمي سرچینې وایي چې تېر کال د عوایدو اندازه څه د پاسه 18 میلیونه افغانۍ وه چې اوس د عواید تر 3 میلیونه افغانیو ډېر شوي دي. خوست ښاروال کرامت خان خپلواک وایي چې د ښار د سړکونو د اساسي ترمیم او یشمیر لخته او پلچکونو د جوړولو پروژې به ژر پیل شي.
زموږ یو کال پر کې په دې کې تقریبا زموږ 50.55% وای لوړ تللی دي. که سرکونو پروژې او کیسه خلاص شي دي خرطو سرکونه به قرض کیږي. مولي زموږ بعضی په اداراتو کې دي چې اداري پروسیجر دي زموږ بودیجې په وخت نه تصویب شوی.
په همدې حال کې د خوست ښاروالۍ چارواکي په ورسته کې د راتلون کې شلکران خوري ماستر پلان د جوړولو د کار پیلیدنه د خپل مهم لاستراوړو څخه بولي. ماستر پلان د ښار اساسي پلان دی چې لمخې خاري حدود تعینېږي. په دې حدودو کې له سړکونو، پیاده روانو او لختو نیولې بیا د کانالیزاسیون او د اوبو تر سیستم پورې مسایل، همدارنګه د ښار استوګنیزي او سوداګریزي سیمې او د راتلونکي پراختیا نور ټول کوایف کې ځای شوي وي.
په راپور کې مو د چارواکو په وینا واوریدل چې د خوست ښاروالۍ عواید د تیر کال په پرتله 150% کې زیات شوي دي او یو شمېر خوستیانو د دې عوایدو په اړه باندې وړاندیزونه لرل. کېدای شي چې ورته وړاندیزونه او یا نور وړاندیزونه د خوست آبادۍ په اړه د ولایت په ولایت په پروګرام کې تاسو مطرح کړئ له چارواکو سره. او ولایت په ولایت پروګرام نن له 14:00 تر 15:00 بجو خوست ولایت ته ځانګړی شوی دی. خو اوس په فرا ته ورشو. په فرا کې تېره ورځ د لومړي ځل لپاره د 14 ټولګیو د فارغانو څخه د لوړو زده کړو د شمولیت په هدف د کانکور آزموینه واخیستل شوه. د دغې آزموینې بریالي کسان به د فرا پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي ته شامل شي. زموږ خبریال احمد شاه فطرت له فرا څخه راپور لري.
د کانکور په دغه آزموینه کې کابو 1500 تنو د 14 ټولګیو فارغانو ګډون کړی و چې د فرا د پوهنتون د ښوونې او روزنې په څانګه کې به 200 تنه ترې شامل شي. د فرا ولایت پوهنتون رئیس رکن الدین مشکانی وایي چې دغه آزموینې موخه دا ده تر څو په فرا ولایت کې د 14 ټولګیو فارغانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره شي.
فرا پوهنتون د لومړي ځل لپاره د داخله خدمت یعنې 14 پاسانو لپاره اختصاصي امتحان شروع شو او په دې کې په حدود د 500 پنځه دیرش فورمی چې دوی اخیستو کارتون شامل د امتحان سو چې پنځه اویا فیصد زنانه بی نشخونده دی او نور استادان دی زکور اناس
د بلې خوا بیا کسان چې په دغه ازموینه کې ګډون کړی خوښ دي خو وایي چې باید ډېر کسان په پوهنتون کې جذب شي.
عبدالبقي بارکزی میوتن دغه نن د امتحان د پوهنتون په هکله باندې فراه ولایت د نن امتحان ډېر په شفافه توګه وه او ډېر په ارامۍ امتحان و. په دې امتحان کې موږ ډېر خوشحاله دي. د امتحان څخه موږ د دولت څخه دا غوښتنه لرو په اول لومړی ځل کې چې دوی باید دغه امتحان چې دغه رقم شفاف نیولې په دغه شفاف توګه باندې دوی نمرې هم ورکړي د محصلینو ته. مردا غوښتن لرو چې حداقل یو 300 نفر بعد په دې کې جذب کړي.
په همدې حال کې د فراه ولایت د پوهنتون رئیس رکن الدین مشکانی وایي چې لوړ زده کړو وزارت دوی ته د سلتنو د جذب جواز ورکړی خو دوی هڅه کوي دغه اندازه تر 200 تنو ورسوي.
موږ ظرفیت خو د اصولو له مخې چې موږ سل کسه فعلا ظرفیت از موږ سهمیه ده موږ خپل ظرفیت د کامیابی په حساب کې نتایج د کامیابی ډېر و یو ډېر زموږ خوندې ورونه کامیاب سو. موږ حق لرو چې تر یو سلو پنځوس کسه نهایت 200 کسه جذب کړو.
د فراه ولایت دولتي پوهنتون د کرهنې او ښوونې او روزنې دوه پوهنځي لري چې دمګړی شاوخوا زر تنه محصلان په کې زده کړه کوي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ازادي راډیو د سهار لهو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځني سپه 12:15 په ټول افغانستان کې خپرې شي او په همدې سپو د ماښام لهو د سهار تر اوو پورې آشنا راډیو اوریدلی شي. اوس هم ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام دا پروګرام فریبا ظاهر چمتو کړی دی. په دې پروګرام کې د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو ثبت شوي پیغامونه خپرو او له همدې سره د خپرونه سرسره شي. په پوره ساعت بیا خبرونه لرو او تر هغه دمه مو زحمت شیبر په خلوی خدای سپارم. زما نور همکاران به بیا ستاسو په خدمت کې.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خبري خبرونه یعنی ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. لکه چې تاسو ته هم معلومه ده په دې وروستیو کې له افغانستان څخه د یو شمېر ځوانانو د کډوالۍ او له هیواد د وتلو په اړه راپورونه خبرېږي. په همدې حال کې په نورو پناه ورکوونکو هیوادونو کې هم د کډوالو له ستونزو خبر یاست. خو ځینې افغان ځوانان وایي د دې ستونزې یو عمده دلیل په هیواد کې دننه بیکاري ده چې دوی له هیواد وتلو ته اړ باسي. د خبر زموږ یو اوریدونکو هم په خپل پیغام کې مشترسته ولې چې د نن ورځې د خبرونه په سر کې مې تام دې ځوان ژغ راخېسته دی.
سلام علیکم. زه میم بی میم له کابل نه خبرې کوم او زما د ازادۍ رادو ټولو کارکونکو او څوک چې د ماغا غوري هغه باندې سلامونه وایم. بار سلامه د ماجرو په رابطه ز خپل سرګندو ماغا ده دا بعضی مسولین چې د مسعود په فوند کې بعضی خود سرانه خبرې کول او هغه ماجر سره وځي او خارج ته دی غل په رضی دي دی پر اړیکې خبرې کول چې دوی د خپل انرژي د افغانستان کې مصرف کی او نه دي زی هيا دا کوم هغه موجود ده چې دوی ته د کار زمينه برابر کی دغه مهاجر چې دی الته په دونه کې ریسکونه اخلي او ځان په سیم باندې منډي او د مایانو د خوراکي او مسافري کوي خو هغه ته یو لکه یو نیم لکه افغاني د میاشتې دوی ګټي را لېږي خپل فامیل ته. آیا دا کوم نهاد او یا کوم ارګان دلته آماده ده چې دوی د کار زمينه برابره کړي او دوی ته اقلا یو لک نه لس زره افغاني د میاشتې معاش ورکړي؟ خپل په یو سلو دیرش نفره د ایسا بیکاره کړل چې ډیپلومونه درلودل او په داسې حال کې دا غریب بیچاره غربه خلک چې هغه قطعا تعلیم نه لري نو روزانه په دې چوکونو کې ولاړ دي او خټو لپاره 500 افغانۍ لپاره 500 کلدارو لپاره هم څو کار نه ورکی. نو د دې په خاطر باندې که دوی وایي چې دا نیرو دی همدلته پاتې شي او د موږ باډیګارد دي او موږ دې وساتي نو دا فکر نه کوم چې دا دوی ورسره ومني. خلق د خپل آئندې لپاره دوی باید کاري زمينه ورته برابر کړي وای پر رسمي او صحیح شکل باندې
دغه کوم خلکو خارجیانو غلامی چې دغه د مونږ چارواکي کوي باید پاغوې منلې وای چې په قانوني شکل دغه خلک تللی وای، کار یې کړی وای، ویزې ورکړې وای، پاسپورټونه ورته اخیستي وای، هغه خو دوی ونه کړل. دا چې دوی خپله د ابتکار کوي د دې مخه نیسي، وای پاتې دي سي. لکه محقق صاحب چې دا خبره وکړه چې خیر ته دا او کجي لاړ دي شیخ دوله خلک شته چې دلته مونږه حکومت کې وکړو، نو دا فکر دې دا خلک له خپله مغزه وباسي. وسلام
محترم اورور، ستاسو شکایت مو خبر کړ. کچېری تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورینو، موږ په بیلابیل خبرونه کې پر دې مسلې له مسؤلینو سره خبرې کړې دي او په افغانستان کې د بیکاری ستونزې ورسره شریکې شوې دي. چارواکي هم ژمنه کوي چې دا ډول ستونزې به پراتلونکي کې هوارې سي. موږ په نورو خبرونه کې هم هڅه کوو چې همدا موضوع تعقیب کو او په بحثونو کې د همدې موضوع په ارتباط چارواکي راوبولو. تمګړې د نورو دوستانو پیغامونه هم خبرې دوه ته چمتو دي ورته غوړ بسو. مخکې تر دې چې نور پیغامونه توورسو، غوړم وایم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او تاسو د پیغامونو او ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. دا تاسو او دا هم تاسو پیغامونه.
دغه معلمانو په باب کې دغه معلمان ډېر شکایتونه کوي چې وایي موږ په معاش نه رسېږي، موږ سبله نه رسېږي. دغه معلمان به یو مخالی او جلا جلا شپس پس سامیر کوتیانی لري. دا کشیانو پا غم که یو نگی دا چی دا پیسی چرس دولت ترکی دا پیسی طور دی پا خپل جبو که چی پا تخشمایی سر کلوی معلم دی که کشیان دی در مخی کدایی که ولی اوست بکندار که اگنو مینه که آره و دره دره سامیر را نیولی دی لا چې ور جار سم دغه معلمان د حکومت برنګ بدای وایي دا چې تاثیر یې نشته، درس یې نشته، القان مو ګرځ دغه بیا در سور ته ناشي. لا چې ور جار سم دغه هر معلم په ملونه او پیسې لري. وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو نه زمونږ د ننګرهار ملي اردو د شهیدانو د کورنۍ دغه خواست دی چې زمونږ دغه پیغام افغانی ته اولسي جرګې ته او مشرانو جرګې ته په مخ کې دوه درې واره وکېږي چې زمونږ حقوق د شخصي بلاغا شهیدي په ښارګوټي کې لومړي قواله ورکړي. نور حقوق ریاست د تعمیرات د وزارت دفاع نه ورکوي، بانه کوي چې وزارت مالیه تخصیص نه ورکوي. زمونږ راډیو وزانی نه هیله من دي ځکه د ټولو د نیمګړو خلکو لپاره هلې ځلې کړي دي. د مجبورو خلکو غږ یو ځای ته رسولی چې زمونږ دغه پیغام اولسي جرګې ته او اشرف غني ته مشرانو جرګې ته ورسوي چې وزیر زمالی ولې د شهیدانو د ورثې حقوق نه ورکوي چې هغوی خپل اولادونه د تروریزم په مقابل کې شهیدان کړي دي. نه د نمرو قواله په لاس کې او نور حقوق نه ورکوي چې ښاروالي ورته نیمه قواله او نمره وسپاري. هیله من دي چې وزارت دفاع او وزارت مالی او اشرف غني او مشرانو جرګې ولسي جرګې ته دا زموږ پیغام ورسوي. مننه کور ودان خدای په امان.
افغانستان سوله پر هر رقم راځي باید کا اشرف غنی وي که منصور صاحب باید وي کې ول مور ارزو ملت ارزو زره دغه د ملت که ټوک ټوک در به در سو جنګو در سو زامن اولادونه موږ د قتل سو او ګرځمو ده د لاسه ورشه سوستن دوستانو د لاسه ورکه په دې جنګو کې برادر مور پیغام خدا دې هم هر رقم کې سوله باید خارجان څه کې.
اور السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د بالا مرغاب ولسوالۍ څخه غږیږم. موږ په تاکازو د کلی څخه موږ پر موږ دا نه آرامي د طالبان خپل ورور د دغه د سنگرو د خواټه کان پروږی موږ کلی سږی کوچنیان نرګر ولي وې د ہدایت د ولسوالۍ ولي وې د ہدایت د کمانډان د کنډکه ولي موږ کوچنیان موږ چې اثر په دښتو پرتی دی په دې ټول بیا باندې چې نه ډوډۍ سنه وبس نشي صدرایا دغه ډول کیږي د حکومت درایا دغه ډول کیږي په نومه تا دغه دولت درته وایي چې معنا مودا چې نظم د ودا شي د امنیت مونږ کای هیڅ خبر نه سته دروازه درته وایي حیات مقرره کور را وایي سو بل مرغ حتی از مشکلی ترات لا شي حیات ورور دغه خلاف خبر درته کوي په خپل ول سوال دا کارونه کوي د مسول د مونږ کې د ورور دا کار کوي او دای درته وایي چې مثلا دا شي د وا شي د ورو تر اته هات مکرره کراس په بازار کې د دکاندارانو څخه پوښتنه وکړي د په یو کور کې لاس کور نه چې مسلمانانو خپل تنګي د ځای ور کړی د ورور د دغه مخ ته وسنه راسه وګوره هیات مقرره کرا وای سوله د بازار دکانداران د بازار خلکو څخه پوښتنه وکړه وګرځه حتی کلي ته مرازه چې ډېر د بیریږي هیات مقرره کرا وای دي سي موږ یې ګرځو په دې کورو باندې په ډېر زموږ زندګي زموږ سوزبرونه زموږ کنجتي ماش په تېرې په دښتو ورتلای نه سي وروره زموږ پر سرایې اوبه راسپرې کړي دي او په هدایت ولسوال موږ په سرایو نه په چپا کړل نو دا کارونه زموږ سره کېږي.
نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې ما خوش بختانه په تیرو دیار لسکرونو په نسبت په نورستان ولایت کې امنیتی وضع خشوی ده. همدا علت دی چې په نورستان ولایت کې بیارغونې کارونه ډېر په تېزۍ سره روان ده او خلکو حکومت سره همکاري هم پیاوړې شوې ده او خلک ډېر خوشحالي محسوسوي. خدای دې وکړي چې همداسې فساد ټول افغانستان کې مخ ونیول شي. السلام علیکم.
زدا باندې که سوال د مراد ولسوالي اما چې خپل د نوم څخه زه ډډه کوم چې دلته دغه طالبان وو حکومت جنگ سره وای کی رایت ولی په ټوپو باندې خلک سرګردانه چولاوی کړه ټول اولاد لچپ شي له سر وای خو ته پراتې د څنګه حکومت د څنګه کار د څنګه قانون ده دا څنګه کار ده د خدای ورته وګوره دا کارونه دي دا د اسلام کار ده چې غندغه رایت وشته کیږي یا په نسو کې پر سرو باندې مري خپل پر سر باندې نن دوه کور په ټوپو وویشتوله رایت خلک حکومت وو طالب جنګ سره کوي رایت په ټوپو ولي طالب نه ولي رایت ولي دا د اسلام کار دغه شی ده ته خو پوښتنه یې کوم روسي وکړي یو د اکازو د کلي څخه زه درته غږیږم چې یخته پراته دي چې نه سرپناسته نه شیسته خود یې ور ونړې اوبه پرایلې کړي دي اسرائیل یې ور خراب کړه حکومت ور خراب کړه دغه ولسوال خراب کړه دغه کمانډر د کنډه خراب کړه دغه کسانو خراب کړه کاکا په دښتو کې پراته دي وایي خو ته چې ډوډۍ نشته سرپنا نشته دا زموږ ځاګ دی یو مخامات ته ورکیږي دا یو چا باندې زموږ ارز وکړي.
سلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم وروره د احمد الله احمد لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ څخه دلته هغه بسال ته بيخي دایښ د څوی دی مونږ ولسوالۍ کې بس سو کوروره بيخي په مونږ غمنو خوري لارې بند لري بيخي مونږ حکومت نه دا وړو چې بس مونږ سره بس مرسته وکړي چې دای مې شروع کې بس په قرار باندې خپل کور ته راځو.
السلام علیکم. زما غاز د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ اوسیدونکو یم. زه په ټول افغانانو غواړم چې د افغانستان د ملي یووالي لپاره ملاتړ وکړي او د دولت د مخالفینو او د داعش لپاره سره یو شي او په ننګرهار کې کوم پاکستانی پوځیان د داعش په نوم او په لخر کې وزل شوي باید د ملګرو ملتونو دفتر ته کابل ته راوړل شي او د امریکایي ځواکونو کمانډر جان کیمبل مخې ته کېښودل شي د ثبوت لپاره او شکایت ملګرو ملتونو په پاکستان عریضه وشي. دا دما ټول افغانانو ته غږ ده او نور له جنګونو له مصیبتونو ستړي شوي یو سره یو سی واحد سی لړای تدبیر الله اکبر غږ کوي هر وخت کې واحد سی خپل خاورې ته خپل ملت ته خپل مشرانو ته خپل هویت ته واحد سی نور له پردو استخباراتو جاسوسانو څخه ځانونه وساتئ نور افغانستان په ځان باندې میان کوي او ځان په افغانستان میان کوي زما دغه پیغام دا وسلام.
السلام علیکم. زه د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ د فرارو د کلي څخه خبره کوم. دلته دغه د شارا کمانډان چې راغلی دی د خلکو سره ظلمونه کوي خلک وړي هلته کمانډانۍ ته اوبه په چیر شي د امریکایانو غوندې چمونه تر هغه بتر چمونه ورسره کوي د کورو یې شان ور وړي د خلکو شان یې ګرد غلا کړی دی خلک ډېر په تکلیف دی. دغه موږ غواړو چې په دې ځای ته ویسي تبدیل شي ډېر د امریکایانو چمونه ګر سره ورسره کوي د خلکو پر ښځو یې تیاری کړی نفر وی د خلکو د کورو یې شان وړی دی. والسلام.
زر زادی راډیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د چوپان ولسوالۍ د بایلو اوسیدونکی یم. موږ سره طالبان ډېر سخت چلند کوي. نن سویمه ده د اختر په شپو کې بندیان له بند خلاصي موږ هغه د اختر په شپو کې وړي دي بندیان دي نو دوی دان ته مسلمانان وایي که زما دا پیغام وو چارواکي یا په پاکستان یا په بل ځای کې اولي خو دوی په مسلمانانو رحم وکړي دوی د مسلمانۍ ډېر دغه کوي چې موږ مسلمانان یو داسې دي خلک په اختر په شپو کې بندیان دي. السلام علیکم.
زه د زابل ولایت د چپان ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم وایم. هیله لرم چې زما دغه پیغام مخور کړي. موږ د چپان خلک له حکومتي چارواکو او طالبانو څخه ډېر په آزاد کې یو. طالبانو د حکومت په تور نیسي او حکومت د طالبانو په تور. د زابل ولایت والی وایي چې زه د زابلیانو په خدمت یم. دا کوم خدمت ته چې زموږ په ولسوالۍ کې یو څو هزاره ګان په یوه دوو غونډیو کې ناست دي. د دوی له لاسه زموږ ژوند ته دار ده. والی صاحب دغه خپل هزاره ګانې دروغواړه نور خپل ولس باندې رحم وکړه. وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکوونکو سلامونه. مې کې هیلې وایم کوم. شکر الله د ګورک ولسوالۍ خبره کوم.
سلام اسلام سلام سره غانیت ورپور چارواک پوری ورسی د زارجو ته څخه ترناوی پوری د سړک خراب دی. د زارجو خلک ډیر په مصیبت کې دي، ډیر په تکلیف کې دي. مریض نشي رسو ولایت. و سلام.
وعلیکم السلام. محترم وروره، ستاسو پیغام مو د تخپور کړ په دې هیله چې مسؤل چارواکو هم د ستونزې اوریدل بیا توجه ورته وکړي. تر بل خبرونه چې بیا هم ستاسو راغلي پیغامونه در تخپرو. تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ستا دردونو کاران تکور تکوری زمان